السلام علیکم له غرمینه مخک لس بجې شوې د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کورې چې د امریکا ولسمشر پرون پریاس کې د اسلامي هیوادونو او امریکا سرمشریزه کې په وینا کې ویل چې د تروریستانو پر ضد د نړیوالو اکلک ائتلاف پکار دی او باید چې د تروریستانو د تمویل سرچینې له منځه یوړل شي. دا هم وویل چې د غزنی ولایت امنیتي چارواکو د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي. د نورو رپورټونو په اړه هم وروي خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سعودي عربستان کې د امریکا او اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړ. د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي د شمالي وزیرستان شاوخوا 1.5 زر کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي او د متحده ایالاتو ولسمشر د بنسټپالنې د لمنځوړلو لپاره د منځني ختیځ د هیوادونو د یو ایتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سعودي عربستان کې د امریکا او اسلامي هیوادونو په سر مشریزه کې ګډون وکړ. ل ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې خغلی غنی د دې سر مشریزي په پای کې د نړۍ له نورو مشرانو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې د مرکز افتتاح وکړه. دا مرکز د سعودي عربستان لخوا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د معلوماتو او تجربو د شریکولو په هدف جوړ شوی دی. په ریاض کې د افغانستان سفیر سید جلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این مرکز بر مبارزه علیه تروریسم و مبارزه برای تمویل تروریسم و مبارزه علیه فکر تروریسم در این مرکز دستگاه‌های تطبیقی و اکتشافی هم داشته باشد.
د ریاض په سرمشریزه کې د نړۍ په سطحه د تروریزم د ګواښونو او د سختدریزۍ پر وړاندې مبارزه کې د جدي همکارۍ په اړه خبرې او بحثونه وشول. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي د شمالي وزیرستان شاوخوا 1.5 زر کډوال له خوست ولایت څخه بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي دا کډوال په وروستیو 3 میاشتو کې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي. په 2014 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له پیلېدو راهیسې د دې سیمې شاوخوا 15 زره کورنۍ خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته کډه شوي وي. په فاریاب کې سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې 4 طالبان وژل شوي او 11 تنه ټپیان شوي دي. د فاریاب د امنیت قومندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ 13 ورځ د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې دغه نښته هغه محل رامنځته شوه چې وسلوالو په دولتي پوستو حمله وکړي. دی وای طالبانو د توپخانی په قلا کې پر امنیتی پوسټو حمله وکړه خو د امنیتی ځواکونو لوري د فشار چې په پایله کې 4 طالبان چې یو پاکستانی وګړی وو وژل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه سندي ویلي. د هم د سیمهونو نړۍ سو خبرونه. د متحده ایالاتو ولسمشر د بنسټ پالنې د لمنځوړلو لپاره د منځني ختیځ د هیوادونو د یو ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د امریکا او اسلامي هیوادونو سرمشریز ته وویل د متحده ایالاتو دوستي به لا پیاوړي کړي او د سولې د هڅو په ترڅ کې به نوي دوستان ومومي. خغلی ټرمپ د سختدریزو ډلو پر ضد روانې مبارزې ته په اشاره وویل دا د بیلابیلو عقیدو، فرقو او مدنیتونو ترمنځ جګړه نه ده، بلکې د او ډلو پر ضد جګړه ده چې غواړي انسانیت لمنځه یوسي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز بیا د سرمشریز ته ویل چې له خپل متحدانو سره یو ځای به د تروریزم د تمویل سرچینې لمنځه یوسي او د تروریزم د ټولو بڼو پر ضد به ګډه مبارزه وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ په 2 جلا وسلوالو بریدونو کې د پولیسو شپږ افسران وژل شول. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو افسر عارف خان وویل وسلوالو د پیښور ښار په جنوب کې د پولیسو 4 افسران چې له یوې غزمې بیرته ستنېدل په ډزو وژل. د پاکستانی طالبانو یوې څانګې جماعت الاحرار د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په یو بله پیښه کې موټر سایکل سپرو وسلوالو په کراچۍ کې د پولیسو پر یو موټر حمله وکړه چې 2 افسران پکې وژل شول. داعش پورې تړلې لشکر جنگوی ډلې د کراچۍ د بریټ مسولیت منلې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پوردون کې د سوریې د مهاجرینو له یو کم څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې له دغه سي مرکزونو سره به د امریکا مرستې دوام ولري. میرمن هیلی د یک شنبه پورز له دې کم څخه چې د سوریې له سرحد سره نږدې پروت دی لیدنه وکړه. هغه ویل چې موږ په خپل دغه مرستې ونه درو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویل چې راغلی او ترسو معلومه کړو چې نورو کومو کارونو ته اړتیا ده. نیکی هیلی ویلي د امریکا متحده ایالاتو تر دې دمه د سوریې له کډوالو سره 6.5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د مهاجرینو په دې کم کې 80,000 سوریایي کډوال چې سم نیمې ماشومان دي ژوند کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرایلو ته خپل دوه ورځنی سفر نن پیلوي. ولسمشر ترامپ هڅه کوي چې اسرایلو ته د خپل دې سفر په ترڅ کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د توافق په برخه کې دوی یوې هوکړې ته ورسوي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ترامپ د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره جلا جلا وګوري. هغه هیله لري چې د سولې په خبرو اترو کې چې دواړو خواو څخه د 2014 میلادي کال راپه د خو روانې دي پر مختګونه رامنځته شي. په ورته وخت کې په اسرائیلو کې د امریکا سفیر ډیوډ فریډمن له یوې ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې د ښاغلي ترامپ هدف اوس مهال دی او بحث پیلول دي او هیله ده چې دا بحث د سولې په برخه کې ګټور ثابت شي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له اکرام الله اکرام څخه اوریدل. د امریکا ولسمشر پرون د ریاست سرمشریزه کې ویل چې د نړۍ هیوادونه باید د تروریزم پر ضد ګډه مبارزه وکړي او د تروریستانو د تمویل سرچینې باید په نښه شي. په روانه خبرونه کې د کابل د نن چاپ رسپانو ته کتنه لرو او دا هم اوري چې د غزنی ولایت امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د طالبانو د فعالیت د زیاتېدو خبره کوي.
د مرکزی دولت هم غوښتنه ده د موږ امنیتي ارګانونو باید تقویت شي. په اندازه چې موږ هیواده
د باکیفیت خونې روزنې غورځنګ وایي د افغانانو اساسي اړتیا پوهنه ده خو حکومت ورته اهمیت نه ورکوي. د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په جیران کې د همورې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا د بالستیک یا لری واټن وشتون کو توغندیو د ازموینې په عکس العمل کې د تړلو دروازو تر شا غونډه کوي. نور راپورونه هم اورې د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د لوبل میدان ورسی شیخ خبرونه او د ګوړې اچار خبريږي.
دا غزینو خلکو ته دی هم خدای انصاف ورکي چې په خپل اولادونو چوټانداز نومګدي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفار ډول اوریدل شي. د امریکا ولسمشر له اسلامي هیوادونو غواړي چې د تروریستانو پر ضد کلکه مبارزه وکړي. ډونالد ترامپ پرون په ریاست کې په خپل وینا کې تروریستي ډلو پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو او د نورو اسلامي هیوادونو د امنیتي ځواکونو د قربانیو یادونه وکړه. متحده ایالات او سعودي عربستان د تروریستي ډلو د ماري سرچینو د وچولو لپاره د نوي مرکز د جوړېدو خبر هم ورکوي. تفصیل لا احمد تکلورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د تروریزم پر ضد جګړه د لویدیز او اسلام ترمنځ جګړه نه بلکې د خیر او شر مبارزه ده. د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د وینا پر مهال ښاغلی ترامپ د تروریستي ډلو پر ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه. دا وینا سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر د دوه ورځني سفر مهمه برخه وه. خاغلی ترامپ د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د څباندې 500 اسلامي هیوادونو مشرانو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د تروریزم تر ټولو زیاتې قربانۍ په خپل مسلمانانو ورکړي. خو د زیاته کړ چې یو شمیر اسلامي هیوادونو د تروریزم پر ضد په مبارزه کې خورا مهمه ونډه اخیستې. د په خاص ډول د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو یادونه وکړه چې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې قربانۍ ورکړي دي. ولسمشر ترامپ وویل موږ دلته د ویناوو او دی ویلو لپاره نه یو راغونډ شوی چې خلک د کوم ډول عبادت وکړي یا دا کار دی وکړي او هغه دی نه کوي، بلکې د ګډو ګټو او ارزښتونو پر بنسټ د یووالي له پیغام سره راغلی یو. ښاغلی ترامپ د اسلامي نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د تروریستي ډلو پر ضد قهرجنه مبارزه وکړي او تروریستان د عبادت ځایونو څخه وشړي. ولسمشر ترامپ وویل امریکا او اسلامي هیوادونه به لکه څنګه چې د تروریستانو پر ضد جګړه کوي د دې ډلو د مالی سرچینو د وچولو هڅو ته هم دوام ورکړي. د دغه مرکز د جوړیدو خبر هم ورکړ چې د تروریستي ډلو د مالی سرچینو د لمینځوړو په برخه کې به کار کوي.
As we deny terrorist organization control of territory and population
څنګه چې موږ تروریستي ډلې پر قلمرونو او خلکو ولکې ته نه پریږدو، همداسې مالی سرچینو ته د هغو د لاسرسي مخنیوي هم باید وکړو. خوشاله یم چې دلته حاضر مشران هغه موافقه لاسلیک کوي چې د تروریزم د مالی سرچینو مخه نیسي او نوم یې د تروریستانو د مالی سرچینو د لمینځوړو مرکز دی. خغلی ترامپ وویل د دې مرکز مشري به متحد ایالات او سعودي عربستان په ګډه کوي او اسلامي هیوادونه به غړي وي. افغان حکومت هله خودلې چې د ریاض د غونډې پریکړې به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې تمام شي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال پرون ازادي رادیو ته وویل چې تروریزم سیمه او نړۍ ته ګواښ کوي او پر ضد مبارزه د ټولو اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی. ولسمشر ډونالد ترامپ خپل وینا کې په سیمه کې د ناامنیو د پراختیا په خاطر پر ایران هم سخت انتقاد وکړ. د دې وینا مخکې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان هم وویل د ایران رژیم د نړیوال تروریزم پر اساس کې دی.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې امریکا ولسمشر پرون پر ریاض کې د اسلامي هیوادونو او امریکا په سرمشري کې په وینا کې د تروریزم پر ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه.
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریه
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو. فکر
چې آزادی رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ریاض کانفرنس ته په اشاره سره د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه مقالې او سرمقالې خپرېږي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سرمقاله کې ډی کړي د ترهګرۍ د مخ پر زیاتیدونکو غواخونو سره مل د نړۍ هیوادونه ل دغه پدیدې سره د مبارزې په چټکتیا ټینګار کوي. سرمقاله لیکونکي نه کړي سعودي عربستان شه تر ډیره د اسلام پالو ډلو ملاتړ هیواد شمیرل کیږي. دا ځل د ترهګرۍ ضد یوې غونډې کوربه ده. په سرمقاله کې راغلي ل دې غونډې څخه چې د نړۍ د څلور پنځوس هیوادونو مشرانو او استادو پکې برخه اخیستي، افغان حکومت د تملری شر ترګری پر وړاندې مبارزه کې به موثریت رامنځته کړي. خو د خوشبینیو ترڅنګ په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د ریاض کانفرنس او په دغه کانفرنس کې به څرګندونه په افغانستان او سیمه کې د سعودي او ایران ترمن ټکر زیات کړي. ځکه ویل شوی چې تر دې دمه د ریاض د کانفرنس د څنډې په ناستو پاستو کې سعودي ایران په افغانستان کې د القاعده او طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي که څه هم ترهګري د افغانستان په شمول اسلامي او د نړۍ ټول هیوادونه له خطر سره مخ کړي، خو د سر مخاله لیکونکو په باور د دې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره هم ګډ نظرونه موجود دي. په سر مخاله کې وړاندې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ریاض کې د ترهګري پر وړاندې د مبارزې کانفرنس ته ویلي چې ټول باید په دې مبارزه کې سره یو او متحد شي. سره مخاله لیکونکي لیکلي ولسمشر ترامپ ډاډ ورکړی چې امریکا په دې مبارزه کې تر ټولو مخکښه ده، خو نورې هم باید تر څنګ ودرېږي. دا هم لیکلي چې ترامپ ویلي تر اوسه د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد یوازې افغان او عراقي ځواکونه مبارزه کوي، په داسې حال کې چې دا د ټولې نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او له منځه وړل هم د ټولو مسؤلیت. اصلاح ورسپانې بیا په خپل سر مخاله کې په دې اړه لیکلي، له بده مرغه یو شمیر اسلامي هیوادونه د هغو سیالیو له مخې چې په خپلو کې سره لري د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ریښتینې همکاري نه کوي، بلکې د سر مخاله لیکونکو باور دوی هڅه کوي چې دغه ډلې په خو او بدو خپلو او پردیو وویشي او حتی ورنه ملاتړ وکړي. په سر مخاله کې راغلي چې ځکه نو له تروریزم څخه باید واحد تعریف موجود او په وړاندې جدي مبارزه وشي.
د غزنی ولایت امنیتي چارواکو د یکشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو حجم زیات شوی او غواړي چې یو شمېر ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي. له دې سره د دې ولایت دولتي شورا مسؤلانو له مرکزي حکومت وغوښتل چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې دفاع وزارت مسؤلانو چې په غزنی کې د دښمن د دوی په وینا د دښمن د ځپلو لپاره کافي ځواکونه شته او عملیات هم په دې ولایت کې روان دي. په اړه له سیمې زموږ همکار شریف الله شرافت ریپورت راستولې ده.
د غزنی ولایت سیمهیز امنیتی چارواکی وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخه عملیات تجدید اړتیا ده. د دغه ولایت د امنی کمانډانی ویان پېما مرخیل د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته ویل کله چې په دغه ولایت کې د دعوت په نوم عملیات پایته رسیدلی، وسلوالو طالبانو یو ځل بیا د دغه ولایت پر مرکز او ولسوالۍ خپل بریدونه ته دوام ورکړی دی. نو موړی وای کچيري په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخه تر سره نسی، شاید د دغه ولایت یو شمیر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر سخت بریدونه لاندې راسي او د هغې لاس ته ولویږي. ښاغلی امرخیل وایي
مرکزی حکومت مو پلان دی زمې نه دی عملیاتو چې وایي سره مرسته وکړي او کوم دی مرکزی حکومت پلان دی زمې نه دا د دې سیمو کې عملیات ولرو نو تر څو د مرکزی حکومت پلان ته کوم معلومات نه دی کوڅه شي دی فلان لري په عملیات کې سره مرسته کوي نه کوي جو عملیات اجازه راکوي نه راکوي او عملیات هغې د سل سنچر باندې اړین دي او ځکه چې څنګه ستاسو له کچېري عملیات باندې ونشي نو دوی کوشش کوي چې په بعضو رسالې باندې فشار راولي.
بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د تیرې شنبې د ماښام په بریدونو کې چې د غزنی ولایت پر مرکز دا یو شمېر ولسوالۍ تر سره کړې و، یو سل ولس افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لړولې ده. خو د دغه ولایت امنیتي چارواکي بیا د وسلوالو طالبانو دغه ادعا په کلا کړې دوی او وایي چې په دغه بریدونو کې د دوی وازي څلور سرتیرو وژل سوي او و هم نور ټپيان دي.
له حقیقت نه لیکو د دې چې منو موبایل نه پکې واځي موږ څلور په نفر کې شیطان سی او یو نه کارو په پیان تر لودل.
لدی سره د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم له مرکزی دولت څخه غوښتنه کوي چې د دغه ولایت امنیتی وضعیت جدي پاملرنه وکړي. په غزنی ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی امان الله کمرانی د تیرې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې داسې وویل:
د خپل ځای هم ډیر تعلیدات ځکوي دي د غزنی په ولایت کې مخکمو په ډیرو رسنیو کې دا خبره لا غږ شت کړی ده او اوس هم له مرکزی دولت نه موږ غوښتنه ده د موږ امنیتي ارګانونو باید تقویه شي. هغه اندازه چې موږ د هېواده هغه اندازه نه ده نظر نورو ولایاتو ته کنډکونه کم دي. اندېښنه مو دا ده شاوخوا پوستین
دا په داسې حال کې دی چې د تیرې شنبې په ماښام وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت پر یو شمېر ولسوالیو او د غزنی په ښار کې پر میشتو امنیتي پوستو پراخ بریدونه وکړه چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوب لاړولو ادعاوې کوي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر بیا دا نه مني چې غنی په دغه ولایت کې د دې عملیات په ټاپه ولاړ دي. هغه وایي چې اوس هم زموږ عملیات په دغه ولایت کې روان دي او د دشمن د ځپل لپاره کافي ځواک هم د غلطه موجود دی. شاغلی وزیري
په غزنی ولایت کې منګای ولی واده چې هغه درې ملي واده د 203 تندر کول وردو منګ کافی قوت لرو. البته اولته عملیات ټول د 203 تندر کولی اردو په پلان گزاري باندې اجرا کیږي. نن منګ څلورویش پلان شوی عملیات په ولس ولایتونو کې لرو. په ولس ولایتونو کې چې هغه کې د غزنی ولایت هم شامل دی.
د یادونې وړ ده چې سمو د مخ کې د دغه ولایت امنیه کمانډان مال فاسوال امین الله مرخیل ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې په غزنی ولایت کې د دعوت په نوم عملیاتو کې وسلوال طالبان سخت ځپلي او زیات شمیر سیمې ورڅخه تصفیه کړي.
حقیقت سره پروگرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
په افغانستان کې د با کیفیت خونې روزنې غورځنګ وایي د افغانانو اساسي اړتیا پوهنه ده، خو حکومت ورته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای نه دی ورکړی. د دې غورځنګ مشر محمد رحیم جامع په کابل کې د با کیفیت خونې روزنې د کمپاین په پرانست غونډه کې ویل چې د افغان دولت اړ دی چې په هیواد کې د پیاوړي او معیاري پوهنیز نظام د رامنځته کولو لپاره جدي هڅې وکړي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د افغانستان حکومت پوهنې ته د یو ستراتیژیک لومړیتوب په سترګه ګوري او په هیواد کې د معیاري او باکیفیته تعلیمي نظام رامنځته کولو ته ژمن دی. واصل وصال پې رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د باکیفیته ښوونې روزنې غورځنګ یو شمېر مدني بنسټونه په دغه هیواد کې د پوهنې روان وضعیت ته په اشاره سره وایي چې د افغانستان د پوهنې موضوع په کورنۍ او نړیواله کچه له پامه غورځېدلې ده. د افغانستان د باکیفیته ښوونې روزنې غورځنګ مشر محمد رحیم جامی د یک شنبې په ورځ په کابل کې د باکیفیته ښوونې روزنې د کمپاین په پرانیست غونډه کې وویل چې د هیواد د پوهنې سکتور په ځانګړي ډول ښوونه روزنه د افغانستان د دولت په لومړیتوبونو کې ځای نه لري.
متاسفانه
تای سالهای گذشته که ما میبینیم لا بدمرغه پاتی کلونو که چه موږ وینو د افغانستان د پوهنې سکتور په ځانګړي توګه ښوونه روزنه زموږ د دولت په لومړیتوبونو کې ځای نه لري او هغه ملاتړ چې باید له دغه سکتور څخه د افغانستان د پرمختګ او پرمختیا لپاره وشي نشته. ښاغلی جامی ویل د افغانستان د باکیفیت ښوونې روزنې غورځنګ اساسي هدف دا دی چې تر 2030 میلادي کاله پورې په افغانستان کې دننه ټول افغانان با کیفیت او معیاري زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه غورځنګ د معلوماتو له مخې د با کیفیت ښوونې روزنې کمپاین د دریاویا بیلابیلو بنسټونو له لورې د هیواد په 22 ولایتونو کې معیاري او با کیفیت زده کړو ته د لاسرسي په هدف پیل شوی چې وروستی پړاو یې په کابل کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نږدې 3.5 میلیونه ماشومان چې 2.5 میلیونه نجونې دي له تعلیم څخه بې برخې دي. دغه شان د هیواد نږدې 50% ښوونځي سرپناه لري او زده کوونکي تر سره لمر لاندې سبق وایي. د یو شمېر راپورونو له مخې بیا د ښوونځي او ځینې زده کوونکي اکثره وخت د ناسم تعلیمي نصاب، د مناسب چاپیریال د نشتوالي او د ښوونکو د تحصیلي کچې له ټیټوالي شکایت کوي، خو د ښوونځي او ښوونکي بیا ډېری ځله د دوی د حقوقو کموالی او ورسره له دوی سره د ښو ژمنو په برخه کې د دولت د نه اقدام خبره کوي. خو په یادې غونډه کې بیا د افغانستان د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری نامنی د پوهنې په وړاندې د یوې مهمې ستونزې په توګه یاده کړه او وویل چې د افغانستان حکومت پوهنې ته د یو ستراتیژیک لومړیتوب په سترګه ګوري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت پوهنې ته، معرف ته د یو ستراتیژیک لومړیتوب په سترګه ګوري، سره له دې چې متاسفانه جګړه لا اوس هم روانه ده او هغومره توجه چې په کار ده معرف ته نه شي کېدی، ځکه اساسي زمونږ د خلکو اول ژوند د امنیت مهم دی، د نظام ساتنه مهمه ده.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د ولسیرګې د پوهنې او دینی چارو د کمیسون غړی همیرا ایوبی وایي تر کومه چې د افغانستان د پوهنې وزارت چوکۍ له سیاسي ویش څخه ونه وځي د افغانستان د پوهنې په نظام کې هم د بنسټیز بدلون تمه نه شي کېدی. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
خبر یاست؟ جرمنی په نړۍ کې تر ټولو زیاته تجدید کیدونکې انرژي تولیدوي. د دغه هیواد په سلو کې 15% انرژي تجدید کیدونکې ده. د اپریل په 10 په جرمنی کې څه باندې په سلو کې 15% مصرف شوی انرژي له تجدید کیدونکو منابعو لکه باد او لمر څخه ترلاسه شوه. خو د ماسپښین په 2 بجې د دې ډول انرژي اندازه په سلو کې 15% ته ورسېده. دې ډول انرژي ته پاک وایي ځکه چې د نورو انرژیو په شان چاپیریال نه زیانمنوي. د جرمني د اګورا انرژي وند انستیتوت په خپل هیواد کې د 15% تجدید کیدونکې انرژي د مصرف د اعلان ترڅنګ وویل تر 2013 میلادی کال پورې به د جرمنی ټوله انرژي پاک او بې ضرره وي. جرمنی په وروستیو کې د پاک انرژي پر تولید 1.5 میلیارد یورو لګولی. دا هیواد هیله لري چې تر 2022 میلادي کال پورې له اتومي انرژي کار اخیستل بیخي ودروي. د دغه هیواد مشان همداراز هڅه کوي چې د مزرو ګلتوني ګازونو لکه کاربن اکساید، میتان او نیتروس اکساید اندازه په سلو کې اتیا لږ کړي.
نوریاس نوری د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان امنیتي وضعیت ډیر پام اړولی دی. نیویارک ټایمز په زابل کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییزې حملې په اړه لیکي. طالبانو د دې ولایت پر مرکز کلات او نږدې ولسوالیو د شنبې په شپه ناوخته ډله ییزه حمله وکړه چې افغان پولیسو ته یې ډېره مرګ ژوبله واړوله. ورځپاڼه د زابل د والي بسم الله افغان مل له قوله لیکي چې ویلي دي وسلوالو طالبانو چې شمېر یې د په وینا له زرو اوښت په شاجوی او دایچوپان ولسوالیو کې له مختلفو لورو د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل او هم یې له دغو بریدونو سره په یو وخت پر کلات په لسګونو توغندي وویشتل. د افغان مل په وینا څو توغندي د ولایت په میلمستون او امنیه قمندانۍ ته نږدې ولګېدل چې له مالي زیانونو پرته یې ځاني تلفات ونړول، خو په شاجوی کې یې پولیسو ته درنه مرګ ژوبله واړوله. د دې ولسوالۍ د پولیسو پر پوستو د طالبانو په بریدونو کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه شل پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د زابل والي ازادي راډیو ته وویل چې دا د وسلوالو طالبانو یو لوی پلان و چې غوښتل یې کلات، شاجوی او شاوخوا ولسوالیو ته سقوط ورکړي چې زموږ امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. نیویارک ټایمز وړاندې د زابل د والي دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د دې ولایت د یولسو ولسوالیو شپږ د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي چې افغان پولیس یې د له منځه وړلو لپاره هڅې کوي. نیویارک ټایمز په ګردیز او کابل کې هم د نامنویو وروستیو پیښو یادونه کړې او وایي چې دا د وسلوالو طالبانو د هغو پسرلنیو عملیاتو یوه برخه ده چې څه موده وړاندې د پیلېدو اعلان کړی و. واشنگتن پوست ورځپاڼه بیا په کابل کې د ناامنۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره لیکي چې یوه جرمنۍ میرمن او د هغې افغان ساتونکی د شنبې په شپه ناوخته ووژل شول او یوه فنلندۍ میرمن لا درکه شوې چې په غالب ګمان یرغمل شوې ده. د ورځپاڼې په وینا دغه پیښه د کابل په دارالامان سیمه کې یوه میلمستون کې چې بهرنیان پکې اوسي رامنځته شوې ده. واشنگتن پوست لیکي امنیتي چارواکو او بهرنیو سفارتونو خبرداری ورکړی و چې طالبان او د اسلامي دولت له سختدریزې ډلې سره تړلي وسلوال ښایي د روژې د میاشتې له پیلېدو سره په کابل کې مهم اهداف د حملو لپاره په نښه کړي. واشنگتن پوست لیکي د راپورونو له مخې د افغان ساتونکي سر پرې شوی او دا هغه بېرحمانه بڼه ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش معمولا ترې کار اخلي، نه طالبان. د واشنگتن پوست په لیکنه د دغو دو بهرنیانو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو هغه په وروستیو څو میاشتو کې په کابل کې لومړۍ پیښه ده. د ورځپاڼې په وینا له دې مخکې کلونو کې دا ډول ډېرې پیښې تکرار شوي چې یوه یې هم په تیر اګست کې د کابل په همدې سیمه کې د امریکایي پوهنتون د دو بهرنیو استادانو د تښتولو پیښه ده چې تر اوسه یې نه برخلیک او نه هم ځای معلوم دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د بلستیک یا لری وټن وشتون کې توغندي د دوهمې آزموینې په اړه د بحث لپاره سبا غونډه کوي. پیونګ یونګ دی وی ونې په اوږدو کې دوهم بلستیک توغندې د خپل ختیځو سواحلو په اوبو کې وازمای چې نړیوالو ته اندېښنې پیدا کړي. احمد تکل او د موسو جزئیات
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه شنبه په ورځ د شمالي کوریا د بلستیک توغندې د پرونی ازموینې په اړه د بندو دروازو شاته بحث وکړي. دا غونډه د متحده ایالاتو، جاپان او جنوبی کوریا په بلنه جوړیږي. شمالي کوریا پرون د خپل ختیځو سواحلو په اوبو کې یو بلستیک توغندې و ازموي چې په یوه اونۍ کې دوهمه دا ډول ازموینه و. جنوبی کوریا ویلی چې د اقدام له پیونګیانګ سره د سولې لپاره د سول د نوی لیبرال حکومت هیلې په اوبو لاهو کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې پر شمالي کوریا یو لړ بندیزونه ولګول او له هغه پر وروسته موده کې د دې هېواد د 15 اټومي او د اوږده واټن ویشتونکو دوو ازموینو په ځواب کې خپل بندیزونه نور هم زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د خپل شپږمې اټومي ازموینې په اړه هم خبرداری ورکړی. د جنوبي کوریا یو حکومتي چارواکي ویلي چې پرونی ازمویل شوی بالستیک توغندی ډیر پرمختللی دی او د پخواني هغه په پرتله د اوږده واټن د ویشتلو توان لري. د څارونکو په وینا هغه توغندی چې تیره اونۍ و ازمویل شو د سوانګ مایع مواد درلودل او په زیات واټن الوتنه یې کړې وه. شمالی کوریا د خپل توغندیو د کنټرول په اړه حتی د خپل متحد چین غوښتنې هم رد کړې دي او ویلي دي چې د خپل مشروع دفاع په خاطر د وسلو ته اړتیا لري. شمالی کوریا چې په نړیواله کچه منځوي شوی د داسې توغندي د جوړولو هڅه کوي چې د امریکا قلمرو ته د رسیدو توان ولري. پیونګیانګ د شنبه په ورځ وویل چې د امریکا د ویشتو توانې موندلی، خو د توغندیو د چارو کارپوهان دا ادعا یوه مبالغه بولي. امریکا د شمالی کوریا د پرونی ازموینې په وړاندې سخت غبرګون ښودلی او د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د شمالی کوریا په وړاندې به ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه دوام وکړي. ټلرسن د شمالی کوریا د توغندیو د ازموینو دوام د اندېښنې وړ وباله او د هغو د بندېدو غوښتنه یې وکړه.
لسنیمه بچی شوی دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ل اکرام الله اکرام څخه ورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په سعودي عربستان کې د امریکا او اسلامي هیوادونو په سرمشري ځکه غډون وکړ. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي د شمالي وزیرستان شاوخوا یو نیم زر کډوال له خوست ولایت څخه بیرته خپل سیمو ته ستانه شوی دي. په فاریاب کې سیمه ایز امنیتی چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې سلور طالبان وژل شوي او یو لستنې ټپین شوي دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د بنسټ پالنې د منځوړلو لپاره د منځني ختیځ د هیوادونو د یو ائتلاف د جوړېدو غوښتنه وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د یک شنبه په ورځ په دوو جلا وسلوالو بریدونو کې د پولیسو شپږ افسران وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په اردن کې د سوریې د مهاجرینو له کم څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې له دغه سي مرکزونو سره به د امریکا مرستې دوام ولري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اسرائیلو ته خپل دوه ورځنی سفر نن پیلوي.
وړاندې په خبرونه کې د لوب له میدان ورسشي پروګرام او د ګړې اچار تفریحي خبرونه اوریدل شي. د افغانستان په ملي شورا کې کله ناکله ځینې وکیلان یو بل ته سپکې سپورې وایي او داسې هم شوي دي چې فزیکي شخړې وکړي. د افغانستان د خلکو په دې کور کې داسې اصول شته چې دا ډول ستونزو مخه ورسره ونیول شي. دا موضوع احمد شیبر په تفصیلي رپورت کې څېړلې ده.
دا ناری او شکنځلې د کوڅې او بازار نه دي، دا هغه غږونه دي چې کله ناکله د افغانستان له ملي شورا راوځي. دا ډول شور ماشور چې کله ناکله پکې شکنځلې کیږي، یو نیم ځل پکې لاسامه چول کیږي او پر بوتلونو او هر هغه څه چې ځینو وکیلانو ته پر میزونو پراته وي یو بل وهي. د افغانستان په ملي شورا کې دغه ډول شخړې کله انفرادي وي او ډېر کله ډلې وي. پولیسی چرګه کې د پکتیکا د خلکو استاد نادر خان کټوازی په دې باور دی چې د ولسی چرګه یو شمیر غړي په خپلو کې پخوانی تربګنی پالي.
د دې ځکه کسان چې د دوی ترمنځ ډیر ځات اختلافونه دي، تا موزلې سره کړي دي، پخوانی د نور وکانه اجنګ سالاران دا یا توپکیان دا چې راغلي دي، دا خلکو ترمنځ دغه خبره به شي اږي خبره ده چې دا یو بل ته کنځل یا پیغور یا دا څه سره وکړي.
د ولسی چرګې د داخلي دندو په اصولو کې وکیلانو ته یو په یو د دوی د چلند په اړه توضیحات ورکړل شوې دي. د دې اصولو په شپږ سلويشتمه ماده کې راغلي دي چې یو وکیل په هغه چا مخته نه تیریشي چې خبرې کوي، د بل د خبرو پر مهال به غلی وي، د رئیس له اجازه پرته به خبرې نه کوي، د بحث له موضوع به بهر څه نه وایي، تر درې دقیقو به ډیر نه شخیشي، داسې کلمات به نه استعمالوي چې ګډوډي رامنځته کوي او له لفظي ګواښ او فزیکي چلند به ډډه کوي. کله چې ځینو غړیو د داخلي وظایفو له اصولو سرغړونه کړې ده، داسې هم نه ده چې د هماغې ورځې د غونډې مشر هغه ته صبر کړی.
وکیل صاحب محترم، وکیل صاحب محترم، چرا همین موضع گیری تون مطابق اصول وظایف داخلی نمی داشته باشین؟
د دې سربیره بیا هم د ولسی جرګې یو شمیر خړو اصول نه دی مراد کړی. په ځینو مواردو کې بیا د سرغړونو سربیره له سرغړون کې وکیل سره نرم چلند شوی دی. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د یو شمیر وکیلانو په اړه وایي
تروزه پور دغه اصول وظایف داخلي موږ لوستای نه د ور باندې پیو نه او یو ستونزه دا ده چې دلته ځینې دغه د وکالت نوم چې واخیستل شي دغه د مسؤلیت یې له وکالت سره مسؤلیت تړلی ده. حتی د موږ زیات شمېر له بده مرغه وکیل صاحبان دغه خپل دغه مسؤلیت چې دی چې اساسي قانون ورکړي دا مسؤلیت چېږی ده دا چې تعبیروي چې ګویا وکیل که هر څه وکوي هغه ته څوک څه نه شي ویلی.
د افغانستان د اوسنۍ ولسی جرګې 249 غړي د 2010 کال د سپتمبر د 13 نیټې د انتخاباتو له لارې انتخاب شول. د دوی 15 کلنه کاري دوره پای ته رسیدلې ده او حکومت وایي چې د تخنیکي او امنیتي ستونزو له امله د ولسی جرګې انتخابات تر اوسه ځنډیدلي دي. خوشمن دی چې دا انتخابات به ترسره کوي. خلک له ولسی جرګې څه تمه لري؟ د سیاسي چارو کتونکو مشتاق رحیم وای
دنده زمنګ د عام ولسمه چې دا چې خلک پارلمان ته ولي چې پرشتونی بڼه باندې هم د تحصیل د نگانه او هم د سیاسي مخینه لمخه د دې ورته ولري چې په پارلمان کې کینی. په دویم قدم کې زما اندازه چې د پارلمان د مشرتابه هيئت چې ده هغه دا دنده لري چې تر څو د کم د پارلمان کم داخلي د کار اصول او مقررات چې دغه ته تطبیق کې خپل جدیت خو او په عملی بڼه باندې راغی تطبیق کی.
په افغانستان کې له نشتی څلورو لسیزو راهیسې جګړې او نشتی روانې دي. د اوږدې مودې دغو ناکراریو خلک حساس کړي دي او د دې پر ځای چې فکری اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي شخړو ته مخه کوي. په ولسی جرګه کې چې د قانون د پلي کېدو پر سر په طبیعي ډول د نظر اختلاف وي دغه اختلافات کله ناکله په خبرو نه هواري شي او په شخړو اوړي. ځینې وکیلان په دې باور دي که چیرته پر دوی د دوی له لوري جوړ شوي اصول سم تطبیق شي داسې مشکلات به نه وي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش درنو مینوالو ستړي مسي پروانه خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبر نه او درڅنګ به د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو لمسول سره په دې اړه مرکه واوري چې وای د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې افغان لوبغاړي ښه ځلیدل دي.
خوشبختانه د افغانستان لوبغاړو فج مډال د افغانستان په نصیب وکړو او خاطر خوش وکړو. آلته
محترم اردوونکو د خبرونه په لړ کې به علیما څنګه درو پیژنو چې دیش کار د سپورت د برخې شوونکی او ترڅنګ یو غوړه لوبغاړي هم ده.
نن زموږ دولت چې د مثلا دوه برخې د اولمپیک هم عین شي.
په د خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لمرزي احمدزی خاورو احمدزی صاحب په خیر علي خبرونه ته کړتو وایي چې پتیری کې د سپورت د غرونو څه ډول و څه لاسره وړنی مو د سپورت برخې درلودې.
د سلام په وړاندې کولو سره کاکر صاحب لکه څنګه چې ته هم په جریان کې اوس مهال هم د اسلامي هیوادونو اولمپیکی سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې روانې دي او لکه څنګه چې د خوشاله یو خبر لرو غدا چې د افغانستان د پهلوانۍ د برخې لوبغاړو 15 مډالونه په دې برخه کې ګټلې دي او همدارس د وشو د برخې یو لوبغاړي یو مډال د برون زه وروسته له دولسو کلونو څخه په دغو سیالیو کې د افتخار افغانستان ته راوړی ده او مډالونه ګټلې دي. پرته له شکه چې په دغو سیالیو کې هم نارینه لوبغاړو او هم ښځینه لوبغاړو ګډون کړی ده. د نارینه لوبغاړو ترڅنګ له افغانستان څخه یو شمېر ښځینه لوبغاړو هم پکې ګډون کړی ده چې دغه راز کیمیا یوسفی د اسلامي هیوادونو په اولمپیکی سیالیو کې خپل سیال ته ماتې ورکړې ده او لوبه یې ګټلې ده. اوس به د سپورت له ډګره مهم خبرونه به له اوریدونکو سره شریکم. لومړی دا چې د اسلامي هیوادونو په اولمپیکی سیالۍ کې د پهلوانۍ او شو د برخې لوبغاړو د برونزو شپږ مډالونه وګټل. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شاهزاد یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پهلوانۍ افغان لوبغاړو د برونزو 15 او افغان وشوکار عبدالرازق رضایی د برونزو یو مډال ترلاسه کړی دی. د اسلامي هیوادونو سیالۍ د 50 هیوادونو په ګډون په 21 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ترسره کیږي چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې د تکواندو، پهلوانۍ، اتلتیک، جدو او وشو د برخې لوبغاړو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې د مې په 12 نیټه پیل شوې چې 14 ورځې دوام کوي. د نړیوال سیالۍ تورنمنت په دوهم پړاو کې د ګډون په هدف د افغانستان د قوت رمی نه تن لوبغاړي لبنان ته لاړل. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې درې ښځینه، څلور نارینه لوبغاړو، یو روزونکی او یو پلاوی ګډون کړی دی. په دغه سیالۍ کې د 29 بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې چې د می په 19مه پیلېږي او 3 ورځې دوام کوي. قوت رمی د رسمي سیالۍ یوه برخه ده. د روسیې مبارکې میاشتې د رارسېدلو په مناسبت د نښې ویشتلو او ځغاستې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د 5 ګونو سیالۍ د فدراسیون مشر ماستر خوشحال ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د دوشنبې په ورځ پیل او یوه ورځ به دوام وکړي. د ښاغلي خوشحال په خبره په دغو سیالۍ کې به د کابل د اړوندو ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي. او د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د کرکټ د اتلس لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم سیالۍ ترسره شوې. د کونړ ولایت د ورزش امر صبغت الله ازادي راډیو ته وویل چې په وروستۍ ورځ د سرکانو ولسوالۍ لوبډلې الکوزي لوبډلې ته 129 منډې هدف وټاکه او الکوزي لوبډلې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره په 14 اورونو کې ځان دغه هدف ته ورسو او لوبه یې وګټله. د ښاغلي صبغت الله په خبره دغو سیالۍ 9 ورځې دوام وکړ او هدف یې د سولې بهیر ته د ځوانانو هڅول.
له مرزی احمدی څخه په مننی په محترم اوردونکو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټي مسؤلین وایي چې د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې افغان لوبغاړي تر اوسه ښه ځلیدلي دي. د اولمپیک ملي کمیټي د نشراتو مسؤل منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د لوبغاړو چمتووالی او بودیجې ته په کتو لوبغاړي تر اوسه ښه ځلیدلي او هیله ده د کلاس افغانستان ته راستانه شي. په دې اړه مې له ښاغلي شهزاد سره مرکه کړې او په سر کې مې د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د سیالیو په اړه ورڅخه وپوښتل. نوموړي وویل
څنګه چې په جریان کې یاست که د اسلامي همبستګۍ مسابقات آذربایجان کشور څور از مخکې شروع شوی ده، تر اوسه جریان لري. خوشبختانه د افغانستان لوبغاړو فرق مدال د افغانستان په نصیب وکړو او ښه درخش ورکړو. هلته زموږ لوبغاړی کوشش لري چې نن هم مدالونه په افغانستان په نفع کې وګټي او د افغانستان بیرغ هلته په اهتزاز راوړي.
د دغو سیالیو لپاره د افغان لوبغاړو انتخاب څه ډول و؟
تر څو د مسابقات د اسلامي مسابقات مخکې د افغانستان د ټول فدراسیونونو مسابقات دلته دایر شو چې د مسابقات پس هغه کوم چې لومړی او مقامونه واخیستو هغه انتخاب شو د دې مسابقات لپاره. او موږ خو کوښښ کولی و چې تقریبا 113 لوبغاړي دلته ولېږو، خو د مشکلات د مالي مشکلات و هغه چې نه شو. خو موږ هم بیا تقریبا 150 ورزشکاران ولېږو او د ښه هلته درخصه شي ورکو او افغانستان د اسلامي ممالک پر منځ کې یو د عزت او هغه د بیرغ او د غرور چې و هغه په ښه ډول وساته.
بله، تاسو د مصارف یادونه وکړل، تاسو د ویل چې دوی بودیجه نه ورته دغه لوبغاړو لپاره کړت وایس چې نورې کمی ستونزې وي د دې تر څنګ چې دغه لوبغاړو ته سم رسیدګي ونسول.
تاسو مشکلات په دې دلته وو چې مونږه د افغانستان دولت قومي مخکې د اولمپیک سره وعده کړی وو چې د اسلامي مسابقات ټول مصرف به ورکړي، خو متاسفانه کله چې آخري ورځې دوه درې ورځې پاتې وو هغه وخت ځواب ورکړ چې موږ د دې مسابقات مصرف ورکولی نه شو چې تاسو غواړئ. تاسو مزې په دې سیالۍ کې کوښښ وکړو چې افغانستان باید د اسلامي ممالک ترمنځ ته حذف نه شي، باید لار بشي. بیا هم د ورزشکاران ولېږو او هلته د افغانستان نمایندګي وکړو.
جناب شهزاد صاحب، که داسې راته وایس چې دغو سیالیو ته افغان لوبغاړو څه ډول چمتووالی نیولی و، آیا دوی چمتووالی صحیح نیولی و دغه سیالیو لپاره؟ که څنګه
هغه بله هیوادونه څرنګه چې آمادګي نیولی و، متاسفانه زمونږ ورزشکاران آمادګي نه وو ورسره، چې دې خاطر کله چې یو داسې یو غټه جوړیږي او یا مسابقات داسې کشورون من سی جو دوی سلور و میاش مخ که طول ورزش کران خرین سیکیگی او داغا لفتر اخفل آمدگی وقت مسابقات لپاره. دوی خاطر چی افغانستان دی اولمپیک تاس پجریان کی هست که ارتر هیچ بودجی مالی نشتا، من کوخش وکو چی داس خایتا او کما ورزش کران چی آمادگی
نره آغا بولیگو. شهزاد صاحب، غواړم د روسی سوال پلار کیو پوښتم چې په دغه سیالیو کې څومره انجنونو او څومره الکانو ګډون کړی و؟
څه دا انجنیر سره یو او بس
مونږ خو ډېر کسان انتخاب کړی وو چې باید ولېږو، خو د مالي استطاعت چې مخکې درته یادوار شوم، د دې خاطر مونږ نشو کولی چې دا ولېږو.
محترم اردوونکو، د خبرونې په لړ کې به علیمه څنګه درو پیژنو چې ډېر ښکاره د سپورت برخې ښوونکې وه او تر څنګ یې یوه غوره لوبغاړې هم ده.
نوم علیمه څنګه ده، رګبي برخې ښوونکې یم، اووه دېرش کاله کېږي چې وظیفه لرم او د المپیک په دفتر کې سمتان یم. سبا یو وخت مکتب کې کار کوم چې ټیمونه مې والیبال، باسکټبال، فوټبال، اتلتیک ده. تقریبا سل نفر شاګرد مې ده چې مکتب ته سر تنظیم کوم. په حدود کې لس نفره عضو ټیم ملي فوټبال کې ده، شپږ نفره عضو ټیم ملي باسکټبال کې ده. څرنګه چې په افغانستان کې مونږ یو تاسې پوهېږي چې زه په خپله دوه شپېته کلنه ښځه یم، که په مکتب کې راشي لکه ځوانان غوندې منډې وهم. ولې ورزش افغانستان کې د ښځو دپاره ډېر فایده لري؟ د دې خاطر چې سیاتیک مریضي کې ښځې ګرفتار کېږي، د سیاتیک د خاطر کې مونږ جلوګیري وکړو. عین لمونځ د خوا چې مونږ لمونځ کوو، پنځه دقیقې وخت ورکړو چې مونږ ورزش وکړو. یوګا د تمرین، د یوګا چې خلک د هندوستان کې یوګا کار کوي، دا زه تمرینونه دی یوګا وایي، دا د وجود دپاره ډېر ګټه کوي. مګر بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې ورزش امنیت نه ورکوي. افغانستان کې ورزش علاقه لري، مګر چونکې افغانستان لکه نن زموږ دولت چې ده مثلا دوه برخه ده، چش افغاني او ډاکټر عبدالله ده، و المپیک هم عینه شی محمود حنیف او زهیر اکبر ده. مونږ په منځ کې پخوا کال کې یو دفعه سفر تللمه د نجونو سره، اما دا درې کاله ده چې همداسې پاتې یم. سفرونه ولې سیاست کې نیولې ده، و المپیک ورزش سیاست کې راغلې ده اوس.
محترم اردوونکو، د دې اونۍ ورزش خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا چې زه سباون کاکړ ساسو درنو حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان. د سپورت ډګروندې هم دا شان ګرم وي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، بیا وړی سو او د جنگ تنورم توت سو. دا ځای مو ونیو او هغه ځای مو ونیو، هغه ځای مو لاسه ووت او دغه ځای مو لاسه ووت. له دې وروسته به له راډیوګانو او ټلویزیونونو بله خبره وانه اورئ. په اوړي کې توت او زردالو هم پخیږي، ګلان هم غوړیږي او مڼې او خربوزې هم رسیږي، خو څوک یې یادوي هم نه. د خبرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف صاحب ځواب ورکوي. فیلسوف صاحب، که دی خوښوي دغه د اوریدونکو لیکونه به راواخلم.
راواخله راواخله، خو ودې نه ویل چې لیکونه زیات شوي دي او که کم شوي.
دا پوښتنه دې د څه لپاره وکړه؟
د دې لپاره چې دا خپل ځان راته معلوم شي چې په رښتیا هم کوم شی یم او که نه.
نو دا به څنګه معلوم شي؟
دا به داسې معلوم شي که لیکونه ډېر شوي وي، نو خامخا د ما مشورې پر ځای او ګټورې دي، نو ځکه ډېر لیکونه راځي. او که کم شوی وی نو بیا خو ته پوهیږی.
لیکونه ډیر شوی دی او اوریدونکي د تاله مشورې څخه قانع او خوښ دي.
که داسې ده نو بیا مو ورته ګوره، راواخله لیکونه، شروع پې وکړه.
دغه لومړی لیک رادیو ګل له چاپې درې څخه رالیږلی او تا ته یې ډیر سلامونه ویلي دي.
رادیو ګله، سلامونو ته دې علیک وایم، خو نتاقي دغه ځینو خلکو ته دې هم خدای انصاف ورکړي. تا ونه وی چې څنګه
څنګه
چې په خپلو اولادونو چوټانداز نوم ږدي، نه په معنا پسې ګرځي او نه یې هم راتلونکی سنجوي چې د زوی او لور به یې بیا دغه نوم خوښېږي او که نه.
رښتیا وایې فیلسوف صاحب، ډېر خو یې لا نوم ته هم ورته نه وي.
ته اوس دغه رادیو ګل نوم ته وګوره، دا هم نوم شو. که یې ګل ترې ایسته کې نو رادیو پاتې شو، او رادیو خو بیا هغه د ماشین دی. نو که یې رادیو ګل وبولي نو بیا ما خو د رادیو ګل نه دی لیدلی. زه ته ووایه، تا لیدلی؟
رادیو خو ناباد نه ده چې ګل ونیسي و فیلسوف صاحب.
خو زه هم دا وایم ونه تاقي، دغه میندې او پلرونه چې په خپلو زامنو او لورګانو نومونه ږدي نو لږ خو دې غور پې کوي که نه، که څنګه؟
رښتیا وایي فیلسوف صاحب، خو په چا یې منې؟
چې نه یې منی نه دې منی، د مونږ هم تاوان نشته پکې. خو اوس دا وایه چې رادیو ګل څه لیکلي دي او څه پوښتنه لري؟ ها،
هغه وایي چې ته په پوهنځي کې محصل یم.
نام خدا، نام خدا، دې ته وایي نر. زه مخکې ځه.
هغه وړاندې لیکي چې له خپلو ټولګیوالو په عذاب یم، څوک رادیو راته وایي او څوک رادیو ګله، او د ریژبې خو مې لا ګل رادیو بولي. اوس د خپل نوم را پورې غم دی، څنګه وکم؟
نه مې ویلې درته چې دغه ډول نمونه ښودل سم کار نه دی
فیلسوف صاحب، لکه په زرګ چې. خو اوس رادیو ګل څه وکړي چې د خلکو له توهین خلاص شي؟ نوم بدل کړي که څه وکړي؟
نه، په نوم بدلولو سړی نه خلاصېږي، ځکه اوس یې ټول خلک په همدې نوم پېژني. خو یو کار کولی شي چې لږ یې د نوم بڼه نوم ته ورته کړي، او هغه داسې چې له خپل نوم سره د خان هم لیکي، یعنې رادیو ګل خان.
وبخه فیلسوف صاحب، خو که دغه درجې به یې بیا ګل رادیو خان وبولي؟
نه تاقي، د تام داسې ځایو ته پام دی چې د شیطان هم نه دی ورته پام. خو یو کار وکړي چې رادیو او ګل خان سره جدا جدا ولیکي، نو ښه به وي.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې ګل خان به یې نوم شي او رادیو تخلص، یعنې ګل خان رادیو.
خدای دې ژوندی لره فیلسوف صاحب. دغه بل لیک نیکبخت ترور له سنډخیلو را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې په لمسۍ مې پیریان ناست دي، او هر وخت مې چې لمسۍ ونیسي نو همدا وایي چې ترور زوی ته یې کوژده کوي که نه وژنو یې. اوس څنګه وکړو؟ نیکبخت ترور وایي چې لمسۍ ته مې پیریان هغه سرخوړلې خوریې مې نوي را لېږلي.
نیکبخت ترورې، خدای دې له بدبختۍ وساته، ځکه چې مخه یې درته کړې ده. د لمسۍ د پیریانو خبره دې مهمه ده، او لاس له پښو مه خطا کوئ. ژر یې ترور زهي ته ور کوژده کړئ، که نه اوسني پیریان ډېر سپین سترګي دي، نجونې تښتولی هم شي، هسې نه چې ژوندۍ ګړندۍ درنه ورکه کړي. بل لیک شته؟
هو، دغه بل لیک ډالرما سودایي را لېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې یو دوه لکه ډالر لرم، دې ته یې سودا وهم چې کورونه پرې واخلم او که موټرونه، اوټال پرې جوړ کړم او که ترکیې ته پېلا شم او هلته کور او دوکانونه واخلم، که فیلسوف صاحب کومه لاره را وښیي.
ډالر مسته زویه، هر کار چې پېو کې ښه دی، خو تر کار مخکې یو ځل هند ته لاړ شه او د مغزو علاج دې وکړه، ځکه دغه ډالر مست خلک آخر یا لیونیان کېږي او یا هم سکته کوي.
پخوا هم خلکو دروغ ویل، خو اوس یې له هغو هم پاخه وایي. که یې نه منئ نو دا واورئ.
نو زوی دې څه کار کوي؟
انجینر دی.
چیرته دی چې یو ځل مو لیدلی وای؟
په بادغیس کې پروژه لري، لارې بندې دي، راتلی نسی. تیاریم نه ورځي. دا د عکس مې راوړی دی، ته یې وګوره.
زه خو په عکس نه پوهېږم، ته ودرېږه چې لور ته مې ور ږغ کړمه. سکروټې، او سکروټې
څه وایې مورې؟ دغه دی درغلم.
وی خورې، ته نو څنګه په عکس نه پوهېږې؟ عکس دی نو.
څه دې ویل مورې؟
دغه د هلک عکس یې راوړی، ته یې وګوره چې سم دی که نه. خوښېږې دې او که نه؟
ترکه ښکلی خدای، چې فوټوشاپ کړی نه وي. خفه نه شې، فوټوشاپ کړی خو به هم نه وي.
هغه ایله څه شی ده ولورې؟
عکس په کمپیوټر کې ښایسته کوي.
نه لورې، موږ کمپیوټر نه لرو او انجینر هم په کور کې نشته چې جوړ کړی بیوي.
چیرته دی؟
په بادغیس کې پروژه لري.
او دا خو سم سپین چک دی، مورته مې وایم چې د هو ځواب ورکي.
څنګه دی لورې، سم دی؟
او ښه دی مورې، د غومره به مغاړه نه بندوي چې فوټوشاپ کړی یې.
نو د و ورته وایم.
ووایا د سکروټې ماکس خوښه، هغه دی غلی شوه.
ځه سیده، سړي راولېږه.
په جنت سې خورې، خدای دې ښه درسره وکړي چې خالي لاس دې ونه ایستم.
وی خورې، دا زوی خو دې ډېر بدرنګ دی، هیڅ هغه عکس ته نه پاتې کېږي.
خورې، خدای دې دغه رایشګاوې ورکې کې، لسم سړی نه به نمونه جوړه کړي.
مورې، دا خو هغسې نه ده لکه پاکس کې چې و.
لورې، رایشګا خراب کړی، وایي هماغسې ښایسته دی.
دو میاشتې وشوې چې کار ته نه یې تللی، برطرفه کړی یې که څنګه؟
ولې لکه چې زړه دې راته پتنګ شو.
زړه مې نه دی پتنګ شوی، ما ویل چې نارینه په کار ښه ښکارېږي.
دغه دی، له سهاره تر بېګا له تا سره کار کوم. نور څومره کار غواړي؟
نر د بیرون د کار لپاره دی.
ښځې، لکه دا کس د فوټوشاپ مې چې رښتیا درته وویل، نن به د کار رښتیا هم درته ووایم. او هغه دا ده چې ما تر شپږمه مکتب ویلی او هېڅ کار هم نه لرم. مشر ورور مې له لندنه د خرڅ پیسې رالیږي او زه هم لکه د ریښتیا انجینر او یا هم ډاکټر غوندې لوکس لوکس ګرځم. او ته هم خوره وڅښه، نور د څه شي غم مه کوه.
دا څه وایي؟ وایي خدایه تباه شوم، زړه مې چوي. وایي خدایه مرګ راکړي، له یوې مخې دروغ څیره کار او کور، دا هر څه دروغ و. وایي خدایه، وای خدایا تباه شوم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او حسی حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401، کندهار 220، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ټپاته یا هزار شکنه آی زب ټپاته یا هزار شکنه خانه خونه دا دوران چاری